مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونو تر 5 بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې تر ډیره پورې ورکو شوې ځانو ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې راپورونه او خبرونه اورو په مهمو راپورونو کې دا راغلي چې د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوې صوتي پیغام پاړه شک څرګند کړ د هماره چې د بهرنی چارو وزیر وایي د اسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ایزو همکاري او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبري وشي خو تر څو مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبري جوړي د امریکا مشر براک اوباما په پام کې لري نن ملت ته نادره ټلویزیونی وینا وکړي په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړې هم پیدا کړي او د نهه ویشتو نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات روان دي خو په سر کې د افغانستان خبرونه اسد الله الدین دراوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي خزینه پولیسو ته باید د فعالیت خزمینه برابر شي د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د جرمني له ټلویزیون سره د اشرف غنی شوه مرکه تحریف شوه ده او یو نما د جګړې لخکې لوغړه وغوښتل چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای لمرمۍ ورولو ډډه وکړي د خبرونو تفصيل ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت څخه وغوښتل چې خزینه پولیسو ته د فعالیت خه محیط برابر کړي خاغلی غنی چې نن له یوې شپږمیاشتنی روزنیز دورې څخه د څلور سو خزینه پولیسو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ټولنې په کچه باید د خزینه پولیسو زیاتوالي ته کار وشي اشرف غنی خزینه پولیسو ته د کار په چاپریال کې د خوندیتوب ډاډ ورکړ
هیڅ
نو
رفتار سو اجازه
دلنه نشي دای وای استاس پوراند به هیڅ ډول ناوړه کار ته اجازه ورنه کول شي تاسو خزینه پولیسو ته د نرینه پولیسو لخوا باید د کار مساوي شرایط او خچا پریال مساعد شي په دې غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلومی ویل چې د خزینه پولیسو د جلب او جذب کارونه ګړندي کړی دي بل خو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د جرمني له دوچویل ټلویزیون سره د اشرف غنی شوه مرکه تحریف شوه ده د جمهوریت ریاست مرستیال وایي ظفر هاشمی نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې اشرف غنی په دې مرکه کې په اروپا کې مشت افغانانو ته هیڅ ډول سپکاوی نه دی کړی ل دې وړاندې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د جرمني له ویرسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې په اروپا کې افغانان د لوخو په منځون کو بدليږي خاغلی هاشمی ویل چې ولسمشر غنی د اروپای هیوادونو له چارواکو څخه غوښتي چې افغانانو سره د خپل اتباو په څیر چلند وکړي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام د وی انتحاري حمله مخنی ولده له دغه ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دوه حمله کوونکو هوډ درلو چې له چاودیدونکو توکو څخه ډک زرنج ته د ولایت مخې ته چاودنه ورکړي چې هدف ته رسیدو مخکې ونیول شول په خبر پانه کې راغلی چې دغه دوه کسانو له چاودیدونکو موادو سربیره و مله توغندي حمله ځان سره لګدول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د جګړې له کیلو غاړو غوښتي چې د ملکی کسانو د وسدو پر ځای لمرمۍ ورولو ډډه وکړي یو نامه په خبر پانه کې په میدان وردګو ولایت کې د ملکیانو وجل په کلا کې غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د وجل شو او ټپیانو کورنۍ ته غرامت ورکړي د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې پورز د ملي اردو لخوا پرې وجومات توغندای ولګي چې لاس ملکیان پکې وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویلي چې د دې پېښې په تړاو د ملي اردو درې منسوبین نیول شوې دي دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي
د ترکیه ولسمشر وایي هواد یې له روسیې څخه د تیلو او غازو د پیرولو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی رجب طیب اردوغان د څرګندونی د ترکیه له خوا د روسیې الوتکې د وشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړي اردوغان تیر شپه په یو ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او غازو رانیولو ته اشاره وکړه د ترکیه ولسمشر تیره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه د غازو له اخیستلو سره موافقه وکړه له بل خوا د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو آذربایجان ته ولاړ او دغه هیواد له چارواکو سره د انرژي د پیرودلو په باب خبرې وکړې د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یو چودنه کې وژل شول د یمن امنیتي چارواکي وایي والی غفار محمد نن سهار خپل دفتر ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې د دې ولایت په ریمباو د سیمه کې چودنه وسوه دولت په لوځ وکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي د روان میلادي کال په پایل کې شیا حوثي یاغیان له دن څخه وویستل، خو په القاعده پورې یوه تړلې ډله د یمن په جنوب او ختیځ کې د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د یمن له روان کړکېچ څخه د ځان په ګټه کار اخلي. په عدن کې د دې ډلې حضور په پراخېدو دی. پرون پر موټر سایکل سپرو مخپوټو کسانو په عدن کې پر وسایطو جلا حملې وکړې او د پوځ استخباراتي مشر ډګروال عقیل الخضر او قاضي محسن الواني ووژل. قاضي الوان په دې مشهور و چې د القاعده سخت روزه وسله والو ته د مرګ سزا ټاکله. په عدن کې د وروستیو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې نن ملت ته کمساری ټلویزیوني وینا وکړي. دغه وینا وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې 14 کسان په ډزو ووژل شول. اوباما به په دې وینا کې پر دې تمرکز وکړي چې دی به د امریکایانو د خوندیتوب او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتولو لپاره څه اقدامات کوي. دی به هڅه وکړي تر هغه وسلوالو برید وروسته چې د تحقیقاتو فدرالي اداره یا FBI په اړه څېړنه کوي او ممکنه تروریستي عمله بلل سوی امریکایانو ته ډاډ ورکړي. باراک اوباما دا وینا یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې یوه ښځه او خاوند چې په ډزو یې 14 کسان ووژل د خپلو سرتیرو په توګه ستایلي دي. اوباما د داعش تر دې اعلان مخکې ویلي وه متحده ایالات به ونه ډار سي. څېړونکي دا 23 کلن سید رضوان فاروق او د هغه د 23 کلنې پاکستاني ښځې تشبین ملک په باب اسناد او شواهد راټولوي. ویل سی وی چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې له مشر نه وفاداری اعلان کړې وه. دوی د چهارشنبې په ورځ تر هغې ډله ییزې وژنې وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شول. په لندن کې یوه سړي د چړې په ګزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي دغه سړی د حملې په وخت کې چیغې وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي. پولیسو دغه مشکوک سړی چې پرون یې د لندن په ختیځ کې د مترو په تمځای کې دا حمله کړې نیولی دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس د هغې بېړۍ د موندلو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه سوې او تر ټولو ستره خزانه پکښې ده. سانتوس نن د دې اعلان پر مهال وویل پلټونکو د دې هسپانیایي بېړۍ چې په 1908 میلادي کال کې د برېټانیا له جنګي بېړیو څخه د ژغورلو د هڅې پر مهال له 600 تنه سورلۍ سره ډوبه سوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بېړۍ کې 12 میلیونه طلایي سکې او مرغلرې بار وې چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالر ارزښت لرلی سي. او په اذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 90 نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. د جمعې نه وخته په کسپین سمندرګي کې د طوفاني هوا له کبله د تیلو په یوه کارخانه کې اور ولګید. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف د وژل سویو او ورکو کارګرو په خاطر په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. په دغه هیواد کې او له دغه هیواد د باندې به په ډیپلوماتیکو دفترونو کې د اذربایجان ملي بیرغ نیمه ځوړند وي. د اذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ وایي چې 2 کارګر د پیښې له ځایه ژغورل سوي دي. خو د اذربایجان د تیلو شرکت ویلي دی چې لا هم د وژل سویو او ټپیانو دقیق شمیر نسي تاییدولی.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2، هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.1، مزار شریف اسمان برک، د تودوخې لوړ درجه 10.2، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18.4، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.9، ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.-5.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو شمیر مهمو سرچینو مولا اختر محمد منصور ته منسوب د خبر شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. په دغه پیغام کې چې اختر محمد منصور ته منسوب دی ویلي دي چې البته د خپل دا خبره رد کړې ده چې د وژل شوی یا ټپي وي. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزیر وایي د آسیا د زړه هیوادونو په 5م کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکارۍ او د غشان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي.
البته که از کنفرانس های مهمی است به خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای همسایه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د هند او ایران ځینې مافیایي کړۍ هندوستان ته د وچ او تازه میوو د صادراتو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي.
و ما تمام دروازه های دولت تک کردیم، مگر متاسفانه سه ماه میشه که این مشکل حل نمی مشکل صادرات ماست.
کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلدارې ډېرې کاریږي. په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د پروګرام دویمه نیمه تر ډېره د ورکو شیازانو خبرونې ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې څلور بجې او لس دقیقې راځو. لومړی مطلب ته، د طالبانو یو شمېر مهمو سرچینو ملا اختر محمد منصور ته منسوب د خبرو شوي صوتي پیغام په اړه شک څرګند کړ. د طالبانو مشر ته منسوب دغه صوتي پیغام څو ورځې وروسته له هغې خپور شوی چې د هغه د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو یو شمېر لوړپوړو مشرانو فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه غږ جعلي دی او د دې لپاره خپور شوی چې دغه ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري. نور تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو یو شمیر سرچینو د هغه صوتي پیغام په کروالي شک څرګند کړ چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ژوندي پاتې کېدو د ثبوت لپاره خپور شوی دی. افغان چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا خپور شوی غږ د طالبانو د مشر دی او که نه. طالبانو دغه د 14 دقیقو صوتي پیغام د شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې خپور کړ چې د استخباراتو او وسلوالو مخالفینو د ګڼو سرچینو په حواله د ملا اختر محمد منصور د مړینې راپورونه ورکړل شول. ویل شوي چې نوموړی د تېرې سې شنبې په ورځ په پاکستان کې په ډزو کې ټپي شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو په لیکو کې یو شمېر لوړپوړو مشرانو چې د هغه له مشرتابه سره یې مخالفت څرګند کړی پر دغه صوتي پیغام شک ښودلی دی. د طالبانو یو لوړپوړي مشر فرانس پرست ویلي چې د ده په باور دغه غږ جعلي دی او ګمان کوي چې هغه مړ دی. دغه مشر چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې دغه غږ د دې لپاره خپور شوی چې د طالبانو ډله د نوي مشر د ټاکلو لپاره زیات وخت ولري او دغه ډله له دغه ناببره ټکان څخه بیرته عادي حالت راوګرځوي. هغه ویلي چې موږ په دې اړه نورو شواهدو ته اړتیا لرو. د طالبانو یوې بلې سرچینې دې اژانس ته ویلي چې دغه صوتي پیغام د دې قناعت نشي حاصلولی چې ګواکې ملا منصور دې ژوندی وي. او درېیمې هم ویلي چې منصور د ټپونو له امله د تېرې پنجشنبې په ورځ سا ورکړه. هغه کس چې وایي منصور دی په خپره شوي صوتي پیغام کې وایي چې دی دغه پیغام د دې لپاره خپروي چې ټول په دې پوه شي چې دی ژوندی دی. په پیغام کې دی وایي چې له هیڅ چا سره یې جګړه نه ده کړې، نه یې غونډه جوړه کړې وه او دی کلونه کلونه د پاکستان کوټې ته نږدې کوچچلاغ ته نه دی تللی. د ده په وینا دا ټول د دښمن تبلیغات دي. له دې مخکې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور لومړی ټپي او وروسته مړ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وویل چې تر اوسه دا غږیز پیغام نه تایید او نه هم ردولی شي. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسف زی چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي وایي غږ د منصور غږ ته پاتې کیږي او دی ګمان کوي چې هغه به د منصور وي. خو پوښتنه دا ده چې ولې دغه صوتي پیغام په زنډ خپرېږي. هغه ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر له خپرېدو 15 ورځې تیریږي او که هغه مخکې خپور شوی وای اغیز به زیات وای. د یادونه ول ده چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د په دې وروسته کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو مسأله بیا توده شوې ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو په پنځم کنفرانس کې به د سیمه ییزو همکاریو او دغه شان د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې دا کنفرانس د روان میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان په دغه شان کنفرانسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم بولي، خو وایي پکار ده چې ګډون د لازمو تیاری سره ملوي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو پنځم کنفرانس د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې په برخه کې ډیر مهم ګڼي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د هیوادونو په کنفرانس کې به د تروریزم په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو د ګډې مبارزې تر څنګ د سیمه ییزې نښلونې یا اتصال په اړه هم خبرې وشي.
البته که اس کنفرانس مهمه است به خاطر ایجاد اعتماد سازی.
البته دا یو ډیر مهم کانفرنس د اعتماد جوړونې په برخه کې دی، او د ګاونډي هیوادونو سره د هغو ګډو ګواښونو په اړه کار کولو کې کوم چې دغه هیوادونه ورسره مخ دي، چې له دې یو د تروریزم ګواښ او نورې ستونزې دي. او د دغه کانفرنس دوهمه موضوع تبند سیمه ییز اتصال یا نښلونه ده، چې د ملي وحدت حکومت پرې ډیر ټینګار کوي،
خصوصا حکومت وحدت ملي سره بالای تاکید داشته.
د ښاغلي رباني په وینا چې په دغه کانفرنس کې به یوازې د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وشي، او د افغانستان د سولې په اړه خبرې د دغه کانفرنس په اجنډا کې نه دي شاملې. دا چې په دغه کانفرنس کې ولس مشر غني هم ګډون وکړي او کنه، د بهرنیو چارو وزیر وویل چې تر اوسه په دې اړه څه نه شي ویلی. ټاکل شوی چې دا سیاد زړه د هیوادونو پنځم کانفرنس د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شي. دا یادونه ده چې دغه کانفرنس لومړی پلا په 2012 میلادي کال کې د ترکیې په استانبول کې جوړ شوی و. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان په داشان کانفرنسونو کې د افغانستان ګډون ډیر مهم ګڼي، خو وایي په کار ده چې ګډون د لازمو تیاریو سره مل وي. د چارو کارپو روح الله امین:
شرکت دی کانفرنس خوب است، بسیار به نفع افغانستان بوده میتونه.
په داشان کانفرنسونو کې ګډون ښه دی، د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی، خو مهمه دا ده چې څومره تخنیکي تیاری موجود دی، څومره مو د تیرو ناستو پریکړې تعقیب کړي دي، په هیواد کې دننه مو عملي کړي او ورته مو شرایط برابر کړي دي، او څومره په تیاری سره په دغه ناسته کې ګډون کوو.
د یادونه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه د هیوادونو کانفرنس ته د تیاری په هدف په کابل کې د کوټنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د یو ورځني سیمینار کوربه و.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونې کې
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونی مسولین وایي د ایران او هند لخوا مافیایي کړیو د واګې بندر لاره هندستان ته د افغانستان د تازه او وچو میوو په صادراتو کې خندونه رامنځته کړي. د سوداګرۍ او صنعتي خونی مرستيال خان جنرال کوزی د اکشمې پرس په کابل کې خبرلارنو ته وویل چې دوی د تیرو دریو میاشتو راپدې خو هڅه کوي چې د واګې بندر لاره مڼي او چارمغز هندستان ته صادر کړي، خو د هندي چارواکو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه سید کمال شارف رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې سږ کال د صادراتو د کمښت لامل شاوخوا 100 میلیونه ډالر زیان لیدلی، او د یو عمده لامل خپلو ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه یادوي. د دغې خونی چارواکو ویل په دې وروستیو کې د هند او ایران چارواکو د واګې بندر له لارې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو د صادراتو مخه نیولې، او دې کار افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي. د سوداګرۍ خونی مرستيال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان کړ، هند او ایران غواړي چې افغان سوداګر د ایران د چابهار او عباس بندر لارې هند ته صادرات وکړي. شاغلی الکوزی وویل چې د چابهار او عباس بندر لارې د واګې بندر په پرتله درې برابر اوږده ده.
و ما تمام دروازه های دولت ټک ټک کړې،
موږ د دولت ټول دروازې ټکولې دي، خو بدبختانه د تیرو درې میاشتې په دې خوا د ستونزې نه ده خبر شوی. ستونزې زموږ د صادراتو ده چې لامل یې صادراتو سخته ضربه لیدلې ده. موږ چې خپل د بزګر سوداګر او صدرونکو څخه حساب اخیستی دي، بدبختانه چې موږ پروان کال کې د مڼو په ګډون تازه میوه کې 100 میلیونه ډالر تاوان کړی دی، چې د افغان بزګرانو او سوداګرو لپاره یو ډیره سخت ضربه ده.
بری زاری، بری دیقان و بری خودی تاجر افغانستان است.
شاغلی الکوزی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادراتو ستونزو هواری ته جدي توجه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په هندستان، پاکستان او چین کې د افغان سوداګرو لپاره د یو افغان سوداګریز مرکز نشتون هم د افغان سوداګرو ستونزې زیاتې کړي دي. هغه وویل چې د پاکستان لاله د ترانزیت په بندیدو سره افغانستان ته د پاکستان په وارداتو کې 15% کموالی راغلی، او د کراچي لاله څخه او یا په د ترانزیت هم کم کړی دی. پر هم دې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای د سوداګرۍ خونی تر دا مهال خپل ستونزې د دغه وزارت سره نه د شریکه کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خو قندیل سوداګرۍ او صنایع خونی څخه وشتل چې خپل ستونزې د یو مکتوب لاله دوی سره شریک کړي.
د سوداګرۍ او صنایع خونی دی د سوداګرۍ او صنایع وزارت ته یو رسمي مکتوب واستوي. به له شکه د زمردنه ده چې په ټولو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د صادرات ستونزې حل کړو. ډاډ منیو چې په دې برخه کې به اقدام وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین به هرته د افغان محصولاتو د لیږد په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ادارې تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان سره د افغان سوداګرو د صادراتو په برخه کې د پروتو ستونزو په اړه شکایت کړی.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د نورو سرحدي ولایتونو په پرتله پاکستانی کلداري ډیر کاریږي چې له عملی د افغانیو ارزښت ته هم زیان رسیدلی دی. ملي سوداګر او عام افغانان د پاکستانی کلدارو د ډیر رواج کېدو لامل د پاکستان سره پراخه سوداګریز اړیکې بولي، خو غوښتنه کوي چې دولت د بهرنیو اسعارو د بندیز په برخه کې قاطع دریز خپل کړي. صادق رښتینی په رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د راکړې ورکړې لپاره د بهرنیو اسعارو کارول هغه جنجالي موضوع ده چې له تیرو څو لسیزو راهیسې دوام لري. کندهار د ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې پوله او د دواړو سیمو ترمنځ پراخې سوداګریزې اړیکې شته. د دولت د څو ځله خبرتیا وروسته بیا هم دلته د افغانیو په پرتله په پاکستاني کلدارو سوداګریزې چارې ډېرې دي چې له امله د افغانیو ارزښت هم زیان رسېدلی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجي نصر الله زهیر او د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې ډېرې دي او د کندهار او بلوچستان ترمنځ د خلکو کلتوري او سوداګریزې اړیکې هم د دې لامل سوي چې دلته پاکستاني کلداري رواج پیدا کړي.
څکه چې موږ په سل کې تقریبا څلوېش د جنس یا څلوېش ټوکشیان موږ پاکستانی راوړو، نو هغه هلته کالداري غواړي.
دغه کالداري چې دلته زموږ په وطن کې استعمالیږي دا موږ ګټلي دي، یعنې زموږ وچه میوه تللې ده، ننده میوه تللې ده، د پاکستان څخه کالداري راغلي دي. زموږ افغاني چا نه دي وړي چې په پاکستان کې کالداري کې دلته کالداري چلی هلته افغاني.
که څه هم حکومت څو ځله خلکو ته خبرداري ورکړي چې په بهرنیو اسعارو دی راکړه ورکړه نه کوي، خو دې خبرداري کوم اثر نه دی کړی. د کندهار ښار اوسیدونکي په دې برخه کې د دولت قاطع دریز غواړي.
زموږ تجاران زیات کاروبار د پاکستان سره دی، د پاکستان سره دی، نو دغه که دولت پر دغه پیسو باندې پابندي ولګي، پر د خارجي پیسو باندې، نو موږ په لیونیان نه یو چې موږ په افغاني خرڅېږي، موږ ولې په کالداره خرڅو؟
که چیرې د سوتو ولورونه یې هم په کالدارو دي، هغه افغاني راوړي بیا د سراپ سره وټکې کالداري کوي، په کالدارو بیا دی هلته خپل لیله ورته راکړه کوي، یله شی رانیسي، ځکه دا اوس په موږ کې رواجي سوله.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک د سیمه ییزې څانګې نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخنیوی د فرمان حکم او زور په واسطه نسی کېدلی، بلکې باید د صادراتو په برخه کې هڅه وسي او افغانستان دې یو صادراتي هیواد وګرځول سي تر څو خلک دې ته اړ سي چې د نورو اسعارو پر ځای له افغانیو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د هلمند نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې جګړې د خلکو د ژوند خوند اخیسته، په سلګونه کورنۍ بې ځای شوې، زده کوونکي په خیمو کې درس وي او خلک یې هر شپه د توپونو او ډزو غوږونه اوري. د جهانگیر اوسیدونکو وایي د ناامنۍ او جګړو د اوږدېدو لامل اندېښمن دي. زموږ همکار د نادلی ولسوالۍ په جهانگیر کې شپه کړې او د خلکو د ژوند په اړه دا راپور جوړ کړی. الیاس دایی په دې اړه رپورټ راکوي.
د جګړو لامل د شونځي ځای بدل شوی دی او د چانجیر په جنوبي کلی کې د شونځي د پاره خیمه درول کیږي. شونکی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول وروسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاتې دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر مرته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینه کوي. دی وای باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملاجان وای د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسی مو ته د ملي اردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړی دي. هغه وای کمنتی ځواکونه پراستی جنگ وکړي وسلوال د چانجیر څخه استالکسی
دا غار کومندان نار پوسټه والا وسکول چې دلته د ماسک وردا چې د مخفله پوسټه وسه دي ان خپل د پوسټې من کوونی سم کرا خدای بیا خیر دی بل او پردار ده 52 23 ورته نه چې دا تمام ورځ 50 نفر مسو
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلې دي. خلک وای کشتونه نه دي ټول کړی او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نور ورځې پر ورسی. د شپې د دومره ډیر سیلکه د یوې غټي جګړې پر مهال اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلي دي. دی وایي ډېر نږدې همسایهګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه سوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنګ له امله د دوکان سودا کمه سوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده سوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه موس کاډه ده، نو په دې حکومت باندې باور نه لرو ځکه چې دوه درې ټک طالبان پر وکړي، دوی یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي، که جنگ پر وسي که پر ونیسو دی موږ دغه باور نه په لرو چې دی د خط وساتي تر وخته پورې.
له دې ځای د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د جنگ پر لومړۍ کرښه د پیرودونکو مرمیو لمبې لیدل کیږي. د شپې چپه چپایي دلته د پرتې ویرې حال راښیي. سپینې غاپې او د چرګ اذان نه اورېدل کیږي. د تک شنه آسمان یخ هوا او په چنجر کې د شپې پاکه فضا یو مخ ډزو نیولې ده. کته هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکرې ورختا معلومیږي. شکری وایي جنگ د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. ده د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکری وویل که ناامني داسې پسې وغځېږي کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دی هم په چانجر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي، دوی ماشه برنیولې وي، د ازربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشه برنیولې تر هغه وخته چې دانه پکشي تر هغه وخته ماشه برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی، املا کړ د څه کې ساده. هغه د یوې خوا ټکان دي، هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشه بر ټینګه کړي یا راکټانه دې خوا غورځي یا دا اګایز ورته کړه کړي وي. او همداشان چې دا وچ اوانونه دي، وچکیا اوانونه دي، چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول دي. په چانجیر کې د ملي اردو د ضربتي ټولې کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
4 تا 5 تا معلومه شاومیان قرارګاه میگیرن، جنگ میکنن تا 12.
دی وایي دلته نږدې دي، د شپې له 12 څخه تر 1 بجې جنگ کوي. دا ډله ځي او پر دریو بجو بل ډله راځي او تر سهار پورې جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بریدونو ته دوام ورکوي. په کورونو کې ترکشونه جوړ کړي دي او د هغو څخه په استفادې موږ مصروفه ساتي. موږ هم ډزې کولې، کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي، خو دلته ډیر نږدې دي. په چانجیر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنگ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک وو اوس سپیره معلومیږي. او رښتیا هم د نادالی په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی استایب، د ازادۍ رادیو، هلمند.
جوان
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پر باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2289 منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي. همدارس د فیسبوک لاري زمونږ تازه خبرونه کتلای شي. پته مو ده facebook.com/azadiradio. نو ول د چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو پیلېږي او د ماخام په ختميږي. خو د ماخام لو د سهار تر و پورې په همدې صفه یعنی 2289 منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې په ټول افغانستان کې امریکا غاښنا رادیو خبرونه کوي. مخکې لدی چې لند خبرونه واورو دا به ویم چې د افغانستان د زونونو ترمنځ د کلب لیول په کرکټ سیالیو کې د بند امیر ټیم اتل ولي خپل کړه. دغه لوبه نن د بند امیر او سپین غر ټیمونو ترمنځ شو چې په پایله کې د بند امیر ټیم وکړه شول. د سپین غر ټیم له خوا د 15 در شو هدف د درې لوبغاړو په سوزیدو سره په 13 اور کې پوره کړی او د څو زونونو ترمنځ د کرکټ شل اوریز پیل شوې لوبي په خپل نوم ثبت کړی. وخت په افغانستان کې څلور بجې او درش دقیقې شوې. صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه مه هېروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې شیزنه پولیسو ته د فعالیت ښه محیط برابر کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جرمني له دویچ ویلې ټلویزیون سره د اشرف غنی سوي مرکه تحریف شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار د ولایت پر مقام یې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د جګړې لشکلو غواو غوښتنه کړې چې د ملکی کسانو د اوسېدو پر ځای د مرمیو له اورولو ډډه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي هوادي له روسي څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دی. د یمن د جنوبي ولایت عدن والی او شپږ ساتونکو په یو 14 کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پمپ کې لري چې نن ملت ته یو کمساري ټلویزیونی وینا وکړي. په آذربایجان کې چارواکو د دویم کارګر مړی هم پیدا کړی او د 29 نورو ورکو کارګرو د لټون عملیات لا هم روان دي. او په لندن کې وسړی د چړې په گزارونو درې کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي چې دغه سړی د حمله په وخت کې چغه وهلې چې د سوریې په خاطر دا کار کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړي د پارک اوپن په نوم سیالۍ په دیرشم پړاو کې وتوانېدل. د سرو زرو درې مډالونه ترلاسه کړي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي رادیو ته همداراز وویل چې افغان لوبغاړو په دغو سیالۍ کې دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو مډالونه هم خپل کړل. د دې په خبره له افغان لوبغاړو څخه مهدي رحمتي، محمد او محمد یوسفي د سرو زرو، محمد جواد الکسایی او موجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر احمد بلخی د برونزو مډالونه وګټل. ټاکل شوی د پاور لفټینګ وم پړاو سیالۍ د روانې قوس میاشتې په 18 پیل شي. د افغانستان د پاور لفټینګ د فدراسیون رئیس خواجه فرید صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د قوس تر 20 د ټولو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې ترسره شي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له مرکز او ولایتونو څخه 1500 لوبغاړي برخه اخلي. نوموړي د دغو سیالۍ د جوړېدو هدف د پاور لفټینګ ملي ټیم او نړیوالو سیالۍ لپاره د غوره لوبغاړو انتخاب ول وخودل. د اسپانیا د لالیگا د سیالیو په لړ کې د ریال مادرید فوټبال ټیم خطافه ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې ریال مادرید ووتوانید چې خطافه ته سلور د یو په وړاندې ماته ورکړي. د ریال مادرید ټیم له دې بریا وروسته دیرش امتیاز ترلاسه کړل او په مقطعي ډول د جدول په دویم لړ کې ځای ونیو. په یوې بلې سیالۍ کې بارسلونا ټیم له خپل سیال والنسیا سره یو یو برابر شو. بارسلونا سلور دیرش امتیاز ترلاسه کړل او د جدول په لومړي سر کې ځای وموند.
د ازادي راډیو لارې مو ورستي سپورتي خبرونه اوریدل. اوس به هم ورشو یوې نړیواله موضوع ته ټاکل شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولای شي خبرې وکړي. اوباما به دا څرګندونې نن د ورځې ناوخته ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وکړي. اوباما ژمنه کړې چې د فدرالي پولیسو مستنتقین به په کالیفورنیا کې د هغې حملې انګېزه پیدا کړي چې یو میړه او ښځې ترسره کړې ده. په دغه حمله کې چې چهارشنبې پر ورځ وشوه څوارلس ستانه وژل شول. تفصیلی نوریا سنوری وړاندې کوي.
مو قوی او مقاوم یو او لتر رستانو به او نبیری ګوډا څرګندونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپل اونې زوینا کې وکړي.
It is entirely possible that these two attackers were radicalized to commit this act of terror.
دا بيخي امکان لري چې دغه دوه حمله کوونکو به د افراطي ایديالوژي په خپلولو سره دغه عمل سرته رسولی وي او کدا سی وي دا د هغه تهدید ښکارندوی کوي چې موږ لکلونو پرې تمرکز کړی، یعنی هغه خطر چې خلک د تاوتریخوالي افراطي مفکورې ته مخه نه کړي. موږ پوهیږو چې داعش او نورې تروریستي ډلې په فعال ډول په ټوله نړۍ او زموږ په هیواد کې خلک تشویقوي چې له خشونته ډک وحشتناکه اعمال سرته ورسوي. د امریکا ولسمشر د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل چې باید په ګډه کار وشي چې خلک د تروریستي ډلو کرغېړنې مفکورې ونه مني. تشوین ملک او د هغې میړه سید رضوان فاروق د تېرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سن برنادینو د سیمې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په خلکو ډزې وکړې او 14 تنه ووژل. دغه ښځه او میړه د پیښې له ځایه له تېښتې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. تشوین ملک له دغې حملې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته خپله وفاداري اعلان کړې وه. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پرونی وینا کې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره په ګډ کار ټینګار وکړ او زیاته کړه.
More broadly, this tragedy reminds us of our obligation to do everything in our power.
په پراخه کچه دغه غمیزه موږ ته خپل مسؤلیت را په یادوي چې هر هغه څه چې په توان کې لرو په ګډه سرته ورسو ترڅو خپلې ټولنې امن وساتو. موږ پوهیږو چې قاتلانو په سن برنادینو کې له تهاجمي وسلو چې پوځي وسلو ته ورته دي، یعنی له جنگي وسلې څخه کار اخیستی ترڅو هر څومره کسان چې کولی شي ووژني. سپینې مڼې اعلان وکړ چې ولسمشر براک اوباما به نن په دې اړه یوه بې ساري وینا وکړي. اوباما د جمهوري ریاست د دو دورو په اوو کلونو کې تر دې مخکې دا ډول دوه ویناوې کړې وې. د سپینې مڼې په وینا ملت په ټلویزیون وینا کې به اوباما نن په دې اړه چې حکومت یې د تروریزم په وړاندې نور څه اقدامات کولی شي خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کالیفورنیا کې د تېرې چهارشنبې د ورځې پیښه یو تروریستي عمل بللی او په اړه یې څېړنه کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم راشو له خوست یو راپورت هم د خوست ولایت نادر شاکور سپیری او شمال ولسوالۍ قومي مشران وی د زدرانو د لوی قوم په پراخو سیمو د بې تعلیمۍ تیاره خواره ده. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دغه برخه کې لازمه پاملرنه وکړي. بل لوري ته ولایتي چارواکي د ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته به توجه کوي، وایي چې توجه کوي د دغو خلکو غوښتنو ته او چې پخوا پکې د بیا رغونې کارونه چټک او ګړندي نول. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ سپیری او شمل دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک یې چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ یو تن قومي مشر حبیب آزادۍ راډیو ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کړای شي سدخل نه ورته نه شي دا ټوله ورځ په سړک موټر ته ویلوړي کله یو تلو سر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیارو دو د تعلیم د واجنه تیارو دو چې موږ تعلیم لري نه چې څوک هم پکې شکل تشویقي په هغه طرف موږ سره ونی.
د زدرانو دی ویبلې ولسوالۍ نادر شاکوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سینه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. مساجان زدران وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته ایوه 50 بستریزه شپخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکي صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه بنه در شکر فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته. بل دا چې ولته ځنې مکتبونه د انجونو په نامو مکتبونه دي، تشکیل یې وړای دی، تشکیل یې شته، معاشونه مقرر دي، مګر عملا تشه نه لدل کی.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې یادوي.
پیر یو د سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په څوک
کیلومتری کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد ده، خو مګر دولت هیڅ توجه نه ده کړې. د سړکونو نشتوالی، د کلینیکونو ته نه رسېدګي، ځکه چې سپیره کې مرکزي یو کلینیک موږ لرو، نوره په د سپیرې په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته چې د دیرش کیلومترۍ د مرکز نه هم ځینې سرحدونه یې لرې پراته دي.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي د ولسوالیو د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه په خپلو مهمو لومړیتوبونو کې بولي او وایي چې د هغو ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزو ته به توجه کوي کوم چې پخوا پکې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکي دي. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. په دې وروسته د ورکو شوی اذانو پروګرام واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا خپل تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. تازه کله چې د تاسو د ورکشوي په اړه څه معلومات پیدا شي نو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دغه پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې د ځینو ورک شوي عزیزانو په اړه هم معلومات دي. همدارنګ هغه کسانو چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او موږ ته سلام ویلی دی، د دوی سلام ته وعلیکم سلام وایو. د دې په څنګ کې ګران اوریدونکو داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې زینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان چې شهیدان شوي دي او د دوی څه کسان نول، هغوی خاورو ته سپارلی دي او تلیفوني پیغام موږ ته رالېږلی دی. که د دوی کورنۍ غواړي کولی شي چې له دغو کسانو سره په تماس کې شي. ډېر مبونه ځنډ وو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبې ورځې په څلور بجو کې تکرار، د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. لومړی به د متی الله خان پیغام واورو کوم چې د یو سپینګری په اړه معلومات غواړي. دی وایي چې په ازادي رادیو کې داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. دغه ورور ته باید ووایو چې د دغه سپینګری په اړه کوم چې دی لټوي داسې تلیفوني پیغام ما په ازادي رادیو کې پیدا نه کړ. خیر دی، د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې اوریدونکي ورته تلیفون وکړي، خو محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د تلیفون شمیره ووایم.
سلام علیکم، زما تلاکم د ننګرهار ولایت د بیسدونه. تاسو مخکې په خپل استودیو کې یو اعلان کړو د ورک شوي اعلانونو په اړه کې چې تاسو ویلو چې دغلته مصر یو کس ده د کتاب په نوم باندې تقریبا سپین ږیره ده، 55 کاله عمر لري، او همدا قسم ته تاسو ویلو چې 43 کاله مخکې موږ سره د دې دغه شته د سبو شته ده، که چېرته دغه وي نو په دې لمبر موږ ته خبر راکړئ.
که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په اړه څه معلومات لرئ نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ. 00903 د افغانستان کوډ ده، 0815 1859. د تلیفون شمیره به ور بیا ووایم، 0815 1859. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو په اړه معلومات خبرو. ګران دوستانو، اوس به هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه چې ګډ هم دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مصطفی خبرې کوم. یو ورور په تیر پرګرام کې وال پرې خو چې ما یو تر ورو شوې ده چې په خپل ګرد او ایمو دې ټلیفون شماره دا 0 او 1 او 1 او اته سوه درې یو سل یو او کولی شي دا ورور که زما غږ واوري ما سره په ډېر ټلیفونو ارتباط وکړي زه به څه معلومات ورکړم. دلته یو سپین ګیری دی چې هغه عمر دشپېتو کولو دی په خپې ګوټ شوی دی خپې ګوټ دی دغه چا په خپې نشته که دغه ورور زما غږ واوري او دغه ورور په هغه کښې به زه ده ته معلومات ورکړم. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 11 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په دغې برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دوغو تلیفوني پیغامونو په منځ کې داسې دوه تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او ویلی دی چې ځینې کسان شهیدان شوي دي او دوی خاورو ته سپارلې دي. د دوی په هکله هم معلومات دي. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زما نوم زهرحمان دی. د پلار نوم یې حاجي صاحب مجاور. د ولایت کاپیسا ولسوالۍ السین مې اړیکې نیولې دی. زما ورور محمد الیاس الیاس پنځلس کلنو اووه میاشتې کېږي کابل هم ورک شوی دی. لږ شیان ته ذهني تکلیف هم لري. که چا ته د محمد الیاس په نوم معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي: 09 20 09 20. یو ځل بیا تکراروم: 09 20 09 20. ډالر شنی هم لري. مننه له ازادي راډیو نه.
هلو، السلام علیکم. نوم مې صبغت الله ولد احمد علي. یو دانه سوی ورور عبدالباسط ولد قیوم. ولایت کاپیسا ولسوالۍ حلسای قریه اسپي چایخیل. که چا پیدا کړ په دغه شماره کې موږ ته تلیفون زنګ ووهي: 0911 917 55. کوم شوی ورک شوی دی په تهران کې څلور ورځې کېږي. که چا پیدا کړ 40,000 افغانۍ انعام لري. وسلام په احترام.
زه محمود جمعه د کمیار د ولایت کلسوی سره په تماس کې یم. زما یو ماما دی د شیرینغا په نامه د شینې شکر فرایچې سره مدرکه شوی دی. د یلمند ولایت دی، د باغلان ولسوالۍ. هر چا ته که معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي: 0 4 10 2 5 8 1.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما دا یو پیغام نشر کړي. دا د ورکې اعلان دی. زموږ یو قریب دی چې نوم یې عبدالغني. د عصبي تکلیف له کبله شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د کندهار ولایت د دولسمې اوزې په ساحه کې ورک شوی دی. او د ورور نوم یې جانان دی. نسواري خالي هغسې په لاسو زنځیران هم زړېږي. نو هر ورور ته که معلومات وي پر دغه تلیفون اړیکه را سره ونیسي: 0 4 10 6 2 8 10. بله شمېره: 0 4 10 15 15. دوه شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 4 10 6 2 8 10. 0 4 10 15 15. زه نجیب الله مقلید د کندهار ولایت نه تاسو زحمت کوم. دغه یو اعلان زما د نشر کړي چې زموږ یو دوست دی د چری او د چری ولایت دی د ککرکې د کلي دی. نوم یې عبدالغني دی. د شاوخوا د 15 کال یوه نیمه میاشت کېږي، یوه میاشت تقریبا کېږي د کندهار په ښار کښې له درکه شوی دی د عصبي تکلیف له امله. د ورور نوم یې جانان دی. د هر مسلمان ورور که په دغه اړه معلومات ولري، دی لیدلی وي یا یو چا ته معلومات وي، مورته دې په دغه شمېرو سره زنګ ووهي: 0 4 6 6 6 8 2 1 0. 0 4 6 6 6 8 2 1. صفر زما پیغام زما دا رادیو کارکون خدا غا هیله چې دا پیغام دوه درې واره نشر کې نور وخت نه یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زم سیماز ما یو دا نو رود پرنام دو پریالی دی دا عبدالحکیم زیدی دیر وقت یه دی جفل دا کار ندارا کدی ایت تیوه که نرا تا معلومی دی ار مسلمان رو دا پریالی پا اکل معلومات ولری یا دا مره یا دی جمانجی پر دا غش میرا دی ما تا زنگ ہوئی او یو میرا بانی دی ازادی را دی یو چی کدی تی پیغام را دی جما پر دا علمبر دی ما تا معلومات را چی زکر چی دن تا ازادی را دی یو سام
زاد منان نورستان ولر نه خبر کوم زما یو ورور د اسمت الله په نامه ملي اردو سرباز کو غدات بری کلور میاشته کې چې مونږ قراره کې کته شو دی هلمند کې وظیفه کوله نو سوال یې څنګه کتا هغه مرګور سره کچا سره معلومات په دغه ټلیفون شو میرې سره ارته زنګ وه صفر و و درې دوه صفر صفر یو استاد نه په دغه باندې مونږ سره اړیکه ونیسئ.
السلام دا غادر راډیو دین کو کارکون ته سلامونه دې کې دا خلک وایي الله عمر د نه خبر زه د نغراها د ولادت د بیسود ول سوال د پیرول وکړم عمر تقریبا 13 کال دی له سوال له میاشته له کور رئیس د کور د دار کښو ته هر چاته بلال ولد غلام صدر په اړه معلومات وي د انساني همدردی د لمخې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپله شیرني دې ترلاسه کړي. شماره وایم 0 8 2 1 0 1 3. بله شماره وایم 0 8 1 2 0 2 2. السلام هیله لرم چې زما پیغام دې نشر شي.
امین الله هم د خدای ولایت چمیداری و سوارینا اورورا مون یو واری مکه تخپل پیغام سب کړي او بازار راډیو کې مون سره یو اورور چې په پوسټه کې په پولیس ملي کې او د رحیم الله په نامه په سر کې سپین یختان چې عمر له شر کلونو ریو شو پوره انځه کار کې مون سره پوسټه کې او بیا دا لوی اختر نامخ کی شهید چې او مخ خبرو تصویر دی دا ورو نه هات چایي دا را اړیکو دې مون سره تماس ونی چې پر چالو رویا شپږ څلوېخ اتلس دوه سوه پنځه څلوېخ بل شمیره ده 0 9 4 5 5 0 او د افغان شمیره ده 0 1 1 3 4 9.
السلام لد ازادی رادیو کارکون کو ته سلام شخصا امید زی صاحب ته دا خپلم اعلان د سجه در کوم ما اعلان نه خبره یادت ما اعلان خپل کا زه مرایت مشهور په امیر محمد د خبرغان دی ولایت د فائد زرقانی قانی څخه ما یو زوی دی عمران په نامه سپارس کاله عمر د 15 کاله کیږي چې ورڅ وایدا عمران نومیږي د امیر محمد زوی په قوم خروټای هر مسلمان سره کوي او لچا سره کپ داخله او خارج کی او یا عمران خپل اوري مون سره په دې نمبر په تماس کی سي 0 9 3 4 2 5. عمران نومیږي د امیر محمد زوی دا سینې ورکول کی. والسلام.
سلام علیکم. زه د فراه د ولایت بل ابلګ له سالي د چکا د سیمه زما د کا بیرې د زما د کا د دې د درې ورځې کی ورس نوم یې حضرته کارچات فیدا که په دغه شماره ته موږ ته زنګ وایي 0 8 0 4 5 1 1 0. والسلام.
زه د غوراک ولسوالۍ ته ستا سره په تماس کې یم. ما پیغام دا دی چې زموږ سره یو نفر و د محمد عالم په نامه باندې په عسکرو کې شهید شو چې موږ ته کور و ځای نه و را معلوم او ما د دې په خپل لاس خاورو ته وسپارې نو دوستان یې خبر وي زما د ټلیفون شمیره ده 0 8 6 9 4 1 0. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 8 6 9 4 1 0. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه.
بله سلام عزیزی دیاتی ولا سوالی دی انشابدین بابا دی کلی عبدالانان خبر کوم دی ما یورونا درکسوی ده چې پنامو دی مومین ده د شپاو کله کی ایران ته کله زاد لانان یم یورور یم د مو دی پلانوم په نامه ده کا ده د مو دی بلورونو مالی ده د بل ملک ده دو مطلب نن خپل مومین ده ایران ته کله شپاو کله کی نظرکسوی ده څه معلومات نه لري نو پلاس باندې څنګه مشترګراسي خپل لاس باندې مطلب دی هغه باندې نن مشترکره ده کله شاد سم معلومات ان متلی بده شماره باندې زنګ وو یي 00 واو یا درسل یو پینزوس دوش پیت کچا د معلومات بده شماره د مت زنګ وو یي
زه جانان د چکاوت خبري کوم د پراد ولایت څخه د پرارود ولسوالۍ د چکا د کریت موږ یو نه پاره ده چې د کازګوز دوی د حضرت نمیږي د څو شپې کې نه درک دي هر څوک چې دغه لري درک مرسته د دغه شماره زنګ وو صفر و صفر ات یا و بیا دو دو بیا ت بیا یو میانه و سلام نزادی را دو سمنن
سلام علیکم زه دی کابل دی ولایت سروجی دی ولسوالی زاکر نومی دما ما یو تر و دو در سال مخ کې دی پودری کو ولایت کې اوسید نه دی زه درښت نه دی ما سمانو درښت چاته زه بلا منگل بنامو معلوماتي نو جمع نمبر واویا صفر واویا نه نوی دوش پیت تالور تا واویا نمبر دا دی پلکرخی پو بانی خاکی سیگم نو دا نمبر تا رزاگ روحی و سلام
خلی سیدر او پیما دا پکیا ولیت چخا زما یو ترز و رکشو دی تقریبا پینزکا لکیگی دا نوم یې دی سمی غولا د تلیفون شمیره مې له صفر وسه او نه نوي نه اتیا دوه اتیا څلور وسلام
سلام علیکم زه محمد وطن دوست په زابل ولایت څخه دا خبره کوم ما یو ملګری ورک ده د عبدالبصیر په نامه ده تقریبا درې کاله کېږي چې کار کې هلته دي
محمد معلومات بھی
مارے زیر پارک یو مسلمان رو دیوی نوی پیجنی بازینه خیده دی. درمیانه قد بری سرگی تقریبا شنی او در خلاص منزنی گوته نخت بس میشوی بسا کرد و شویده. سرگی زماغه خفل آوری او یکی اندیوالان بری مخدی مخدی پلان بشمارا دی کنگا که یو خود دری لکافانی جایزه دی تلاسه کرد. روی کشمیره دا سیپر و سوافینجا آویا براسیا دیرش دیرش
زره کندهار والا د میاں دور سوال خبر کو ما یو دور دی ان حجی په نامه دی می چې کی چورک دی د پینزل سوال علي کې دا غلط معنا باندې اته دونه اته اشپاز اته اشپاز تلور اشپاز دا د معنا باندې بای چې راوې السلام علیکم ورحمت الله ازادي او د مالا پیغام پیر دا سلام
معلومات لري
محمد عالم افغان يم پاکستان سب پنجاب څخه سره خبري کوم زما یو راغلي تقریبا دوه کال کیږي د کور نه درک دي کله چاته د پبارا کی معلومات وی په دا نمبر دې زمو سره اړیکې ټینګې کی دا ورانه نن دې استاج محمد د پلار نن دې عبد الغفار عمر دې ول اسکالا ټلیفون نمبر درته تکراروم چې پر 308 ودیش وټینجو یو سلو درې چې شماره بیا تکراروم 0-3-8-10-15-103 که هر چا په دا شماره مفتر ده په باره که معلومات را کهی 100,000 روپۍ با ورته انعام ورکول کیږي.
زما یو انډیوال ورک دی په نامه د عبدالواحد، دا 2 کاله کېږي د فراه څخه مې زنګ وهلی. د فراه څخه که چېرې دا ما غږ اوري په دا شماره زما سره تماس ونیسي 0-3-9-15-95 بیا به شماره تکرار کړم 0-3-9-15-95 که چېرې چا پیدا که 100,000 افغانۍ جایزه لري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-02-43-61. یو واری بیا وایم 0-00-02-43-61. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-02-02-21-12-01-15.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو زادی را میشنوید. سحر لیوان